شي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری میلاد نسینی نیکی هلی او سلامونه ومني. د خبرونه د سر موضوع په سند صبح کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شو وو امیدوارانو د اسمبلی د غړیتوب سوګند پورته کړی دی. نیک پنی غوي تازه حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي او ادبي او ټولنیز راپورونه مدل راوړي دي. کولمبي سر کې خبرونه مشال خبرونو سره ټکی. نن په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 500,000 ډیرو افغانانو په ګوندو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. نن د ورکل شو راپورونو له مخې پر غزه د تیر شپې په هوایي حملو کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. مشال د خبرونو تفصیل. نن په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو لسګونه پلویان نیولي دي. د کراچۍ په لوی لار شارع فیصل د جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د ګرین ډیموکراټیک الاینس پلویانو نن په داسې مهال د خار دیني لارې تړلې دي چې هلته د سند اسمبلی نوو منتخب غړو د 5 کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. سپیکر آغا سراج دورانی د اسمبلی د منتخب غړو څخه سوګند واخیست. بلخوا جماعت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو د پلویانو تر نیولو وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه پیل کړي دي. پولیس وایي دغه کسان د لارو بندولو او سرکاري املاکو ته د تاوان رسولو په تور نیولې دي. په سند صوبه کې د امنیتي وجوهاتو له امله د یوې میاشتې لپاره دفعه 1,340 هم لګېدلې ده. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جنوبي وزیرستان انګورډه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي دي چې تر سوې د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغې غوښتنې نه منل کیږي. منظور پښتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوبي وزیرستان د انګورډې احتجاج کوونکي وایي چې د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12 راهیسې پرلت وهله دی خو حکومت یې لا هم غوښتنې نه دي منلي. منظور په خپله وینا کې زیاته کړه چې دوی د چمن او انګورډې پرلتوالو سره ولاړ دي.
اسلام آباد کے رد اپائنٹ کی چیز منسٹر ریڈیو پانچی چیز
دا احتجاج له هغې وروسته پیل شو چې پاکستانی حکومت د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د همغه کال د نومبر له لومړۍ راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل لازمي کوي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 23 په میرامشاه کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي او د فروری 10 په ډزو کې د وژل شوو تنانو کورنیو ته د انصاف ورکړي. د NDM یو ځایي مشر عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نن ټولو ځایي مشرانو یوه جرګه کړې چې په کې د 8 فروری د انتخاباتو په ورځ پر شوو درغلو خبرې کړي او دا یې ویلي چې د سیمې ولس دغو نتیجو منلو ته تیار نه ده. په شمالي وزیرستان کې د انډیم احتجاج د فروری 10 راهیسې روان دی. د انډیم مشر محسن داوړ او د هغه پر پلویانو هم هغه ورځ په داسې حال کې ډزې وشوې چې د پوځي چمړای مخې ته په انتخاباتو کې د درغلۍ ضد احتجاج کولو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 زیږدیز کال تر پایه له 500,000 ډیرو افغانانو په ګاونډو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیوادو وتلو ته اړ شوي او ګاونډي هیوادونو ته مخه کړې ده. یونیسف پرون د فروری په 23 په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوې شمېرې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې 1.2 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. نن د فروری په 23 د ورکل شو راپورونو له مخې پر غزه د تیر شپې په هوایي حملو کې د 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر په پیرس کې د حماس ډلې سره په جګړه کې د اوربند په خبرو کې د جنګ ختمولو هڅه کوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. د غدې جنوبي سیمو کې یعنی شاهدانو د فروری په 23 وویل چې اسرائیلي الوتکو په جنوبي سیمو کې کورونه پنخه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ډلو نا امیدی د اوربند د هڅو باوجود زیاته شوې ده. هلته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په جګړه ځپلو سیمو کې خلک د قحط سره مخامخېدای شي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د موساد ادارې مشر د سفر یو ورځ مخکې د غزې جنوبي سیمې رفح ته نږدې 100 کسان وژل شوي. روسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شلوري د کرکټ په سیالو کې نن لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فروری په 23 د لاهور په قذافی لوبغالي کې دا سیالي د پیښور پر وخت د ماسخوتن پر وو او د کابل پر 19 بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ وړاندې د فروری په 23 پیښور دلمي ملتان سلطان ته په 5 رنزونو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړی دا او ترپای را سره مل پاتې شوی په دې خبري غړی کې بعد دا مهم مطالب هم ووري. د 8 فروری په ټاکنو کې د سند اسمبلی لپاره منتخب شوو غړیو سوګند پورته کړی. نور سیاسي حال هم لرو. نیخ په نیغه به حال ووري. په 400 کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې په انتخاباتو کې پوز لاسوهنه کړي.
ټول ملک په یو ځای کېږي په دې یو نقطه چې د فوج کردار به د جمهوریت او د سیاست نفقت مو من تنګ راغلی یو.
شمالی وزیرستان کې د ملي جمهوری غورځنګ پلویان له اوس هم په احتجاج دي.
غوښتنه مې هغې غوښتنه ده چې کینګ دلته انتخابات شوي دي هغه په داسې ماحول کې شوي دي چې پیژنینه او چې کینګ پریزایډینګ سټاف و هغه یرغمل شوي دي.
په دې نږدو کې په زرګونه زره افغانان هغه چې بې اسناد و افغانستان ته وړېدلي. د پېښور بورډ بازار کې یو افغان دکاندار د هغوی په تګ وایي
چې کوم ځای کې مونږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځې راتلو او سل راځي سودا همدې خلکو باندې بازار روانو د علاقه په همدې خلکو آباد او دا خلک چې کوم تللي نو
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. پریدم کو تاسو مشال لري او ته غوږی خبري غړای دا او په دې غړای کې ستاسو ګوربا مجید بابر یما د خبرونه په پیل کې څنګه چې تاسو مو ویل چې په سین صوبه کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس منتخب شوی غړی او نن سوګند پورته کړه. خو در دې ترڅنګ نور هم حالت سیاسي حالي ځلی احتجاجونه وو. زموږ همکار نیاز علي په کراچۍ کې دی او د ټولو پرمختګونو ته نږدې د هغه نه تپوس کو چې څه حال دی نیاز علي ستړی مشه او کدا راته وایي چې د سوګند چې کوم پړاو هغه خو په پورم نه توګه په اسمبلی کې دننه لږ ولس یا مونږ اوریدونکي وګرځوي چې څه ماحول
مجید بابر صاحب ډیره مننه کوم اوریدونکو ته وایو د سنې اسمبلی نوی ټاکلې شوی غړو د پاره نن 11 بجې وخت ورکړی شوی. 11 بجې نه خو بیا شاوخوا 12 بجې د سنې اسمبلی غړو چې پای کې په خصوصي توګه د پاکستان پیپلز ګوند او متحد قومي مومنټ چې یو سل او وسلیخت غړي وو هغوی خپل حلف یا څوګن چې کوم دی هغه پورته کړو. په دې کې د جی ڈی اے دو د جماعت اسلامي یو غړي او آزاد امیدوار کاندیدان چې د تحریک انصاف او د ټول دیالسو دود احتجاج په توګه سوګن پورته نکړو. جی ڈی ایچ لکه څنګه پرون هم د احتجاج اعلان کړی او چې نن به د سنې اسمبلی ګراو کې او دلته بابا احتجاج کوي. نو د سهار راځي موږ کورو چې د خار د بیلابیلو سیمو نه څنګه خلک راغونډېده دغه سیمې ته جوړ شو. نو پولیسو هغوی پرې نه ښودل او په ګڼ شمېر کې خلک ونیسل. ځینې اوس پرې ښودې شوي دي پسه پورې او ځینې اوس هم لا په بیلابیلو تاڼو کې بند دي. د جی ډی اے مشران چې د څه د بیلابیل سیمو نه راتله هغه ډلې چې کوم دی څه په سوپر هاي وې چې د حیدرآباد او کراچۍ لوی لار یادېږي موټر وې په هغې ودرولې شوې. نن دغه ټوله لار چې کوم دی د وو نه 7 پورې بند وه. د دې سره سره چې بیا کوم بل لار ده چې نېشنل هاي وې ورته ویلې کیږي او د سجاول رټه دراستي لاري سند او د کراچۍ چې کوم دی دا یو بل سره ملاوي
بنیالاري
بیا د اسلام چې کوم ګوند
نیاس کدارا ته وای مونږ په زینو راپورونو کې په ټلویزیونونو کې ګورو چې پولیسو په دغو مظاهره چانو کې په زینو چې پکې خزه هم شامل وي په اړوي تشدد کړی دی د کوتکو گزارونه ور کړی دي. نو آیا دا مظاهره چان پر تشدد دی یا د تشدد نه کار اخیستو د دې وجې په پولیس دا دومره تشدد کړی؟
په شروع په پیل کې چې موږ کتل نو مظاهره چون کې چې هغه خو پر تشدد نو هغه خو صرف پر امن احتجاج دراتله خو پولیسو دا لارې تړلې وي کنټینرې به خودي وي او خاګدار تارونه چې کوم دی هغه لګولي نو مظاهره چانو غلر کول او د سملی په لوري بنتل نو پولیسو بیا هغه باندې وحکی بهون کې ګیس وکړو تشدد ته کې پیښه پکې هم شوې دي د جمعیت علما اسلام فی ګوند سن مشران چې دی هغه د تور لګوي چې په ډزو کې دا غوي درې تنه جوبل دي او د 15 د شونه زیات چې دی هغه په ډبرو یا د پولیسو د تشدد د وری چې کوم دی هغه ټپین شوې هم دي خو پولیس دا تورونه ردوي د پولیسو اس اس پی یا نور مشرانو سره چې موږ وار خبرې کوي نو هغه دا وی چې د سن نگران حکومت د سن اسمبلی چې کوم ریډ زون یادیږي بهر په دې سیمه کې دفعه یو سل او څلور څلیخ لګول نو چاته هم دا اجازه نه و چې هغه د سن اسمبلی بهر یا په دې سیمه کې احتجاج
یو یو پخلی آیا کوم روختونونه یا نور داسې خپلواک خلک د ډزو او په دې په نتیجه کې د زخمیانو پخلی کوي کنه دا د سیاسي ګوند د جمعیت العلماء اسلام فیډل له خوا یو تور دی
د جنا هسپتال چې کوم روختون دی هغه درې زخمیان راوړل شوی دی او د هغه هسپتال مشران چې دی هغه د دې پخلی کوي چې درې کسان د په ډزو زخمیان شوی دی دلته راوړل شوی دی او نور د شلو پورې کسان چې کوم دي دا هم ټپیان شوی دی خو هغه معمولی زخمونه دي دا غوي څوک رغخته دي څوک په ډبره لګیدلې دي نو هغه د دې خبرې پخلی کوي خدا معلومه نه ده چې آیا دا ډزې لکمی خوا شوی دي البته د پولیسو لخوا په مظاهره چانو چې کوم دي اوه کې به انکی ګیس کارولې شوی او نن ټول رزمن قتل چې د کراچۍ مرکزی سړک شارع فیصل چې کوم یادیږي په دې کې وخت په وخت د پاکستان تحریک انصاف سره سره د جمعیت علما اسلام فی ډلی او د پولیسو ترمنځ انخطي روانې وي
سوري کړي یو لړن غونتر ته وایي چې دا ټول احتجاجونه په ټاکنو کې د درغلي او پر ضد دي نو آیا د غلطه صوبایي الیکشن کمیشن د دې په اړه باندې رسمي دریض دوی ته ویلی دی یا په دغه صوبه کې نگران حکومت د دې مظاهره چانو سره د خبرو اترو د لارې د یو حل راوستو په لړ کې سهلې ځلې کوي کنه کلن غونځ راته وي
صوبائی الیکشن کمیشن ته تازه احتجاج پاړه سندي ویلي خوړان دي وار پوار ویلي چې ټاکنې چې کموي هغه رڼاوي او کڅوک واضح ثبوتونه لري چې درغلي شوی دي نو دې زمنګ خپل ادارې ته دی راشي دي عدالتونو ته ورشي نگران حکومت چې د سحر را هسي د دوی سره خبرې اترې روانې وي خو احتجاج کوونکو نه منلي بیا هم د دوی سره پولیسو او نگران حکومت چې وزیر داخله دی بریګیډیر حارث نواز ریټایر هغه په مشرۍ کې د مظاهره چانو سره خبرې شوې بیا غوي د پریس کلب مخې ته خپل احتجاج کړي او د پریس کلب مخې ته چې کوم احتجاج ختم شو خو د کراچۍ خار په شارع فیصل سیمه باندې اوس په یو ځای کې هم احتجاج دا روان دي او نگران حکومت دا هیله لري چې دا احتجاج به هم زر پر امن ختم شي او د دې وروسته چې کم کسان هم نیولې شوي دي دا به موږ خوشی کړو
ډېر ډېر مننه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
مشال ته وګونئ سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ
اور دغه تاسو مشال لري او توګه او تاسو په ام یو بل راپور تر غوړم د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس قاضي فریدی سانه غوښتنه کړې چې د 8 فروری عام انتخاباتو کې درغلي او عدالتي پلټنې وکړي نو موري په 4 صدکې ولسی غونډه ته وینا کې وویل چې له دوی سره د درغلي او ثبوتونه هم موجود دي د زیاته کراچ په سیاسي چارو کې د پوز لاسوهنې پر ضد به خپل تحریک ته دوام ورکوي خو پوستل دا تورونه رد کړي دي بل خو د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د درغلي لیو تورونه به بنیاده غنی نور تفصیل له 400 دینا شبیر احمد جان راغی
د جمعې په ورځ 400 کې شب احتجاجي جلسې ته وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د پاکستان پر ریاستي ادارو تور ولګو چې دوی په پارلیمان په جمهوریت نظام او سیاست کې لاسوهنه کوي او د دې ګوند به تر هغه خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي تر څو چې دا لاسوهنه نوی ختمه کړي
پارلیمان نم تیر د حکومتونو نم تیر د دې نه پس زمونږ یو ایجنډا دا او دا یاران دی وګوري اوس د دې وخت کم دی اوس د دې وخت ختم دی انقلاب بلوچستان کے چالو دے انقلاب پسند کے چالو دے انقلاب پنجاب کے چالو دے او انقلاب تاریخی د پختونخوا نه راوچتی گی ټول ملک پہ یوزے کی گی پدی یو نقطہ چې د فوج کردار با د جمہوریت او د سیاست نه ختمو من تنگ راغلی یو من نور دا کردار نہ منو کومریو کلفی یا کومرو کلفو دا کردار بخشو نور بیاتی او یا
نوڑی ویل چہ دا پنجاب بالا دستے پدے ساتھ لپارا نور لسوا یو او ایم کے ہم اکثریت مینڈیٹ تسلیم نہ کڑے شو او ملک دو ٹوٹے کڑے شو دا پاکستان چیف جسٹس نہ دی غختن وکڑا چھ پاتم فروری شو ٹاکن دی پلٹنے وکڑی شی او دی بورلا دا ٹگے ثبوتنا ہوم ورک کڑی
چیف جسٹس اف پاکستان جناب غازی فائز عیسیٰ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں اگر اس قوم کا بھی قاضی ہے وہ تو میری یہ گزارش ہوگی
دا چیف جسٹس آف پاکستان خاغلی جسٹس فاز عیسیٰ صاحب کتاسو زما واز اور ہے کتاسو ددے قام ہم قاضی ہے نو زمون یو خواست تے ولا بد مرغا تاس ہم با اختیار نہیں ہے مون گواڑو چ تاسو خپل واک وکاروے جوڈیشل انکوائری وکڑے مون را گواڑے زب تاسو تا کسان وڑان دکم چانه چه پیسو غوښتنه شوې ده چانه چه پیسې اخیستل شوې دي او چاته چه پیسې واپس کړې شوې دي
جن سے پیسو کی ڈیمانڈ ہوئے جن سے پیسے لیے گئے جن کو پیسے واپس دیے گئے
نوموړي زیاته کړه چې د پوسټ کار پولی او هیواد امنیت سنبالول دي نه چې سیاست کې لاسوهنه
نور ورسره من باہر سو نه منو نور بیاران بارش تزی نور بیاران بارڈر تزی نور بیاران پارلیمان اسمبلی دا جمہوری عمل نا گتی اکاگی آئین پاکستان دی تا سوکیدار ویلے دے دا زما استاد سوکیدار دے دے با بارڈر تزی دے با زما استاد سوکیداری کئی تقام مشریدہ تزی مشرید نمانی ہوا
ہونڈا کے دا گن مخکخ میں افتخار حسین سردار حسین بابک نثار مومن اور نور زئی مشران ہم گڑن وکڑو اور ترڈگے تورو نے تکرار کرل خود پاکستان پوسٹ تیر وقتوں کے ہم دا ڈول تورنا رد کر دی اور دا تورو نے بے بنیاد گرزولی دی چگن دوی سیاست یا ٹاکنو کے لاسوہن کبھی پاتم فیوارے ترسر شوی ٹھو ٹاکن ورستو دا پاکستان پاس سلور وانو صوبو کے دا پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فی پختونخوا ملی عوامی گند اور نور سیاسی گندوں پہ احتجاج دی اور درٹگے تورن لگوی پدیڑا دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی چې پاتم فروری تر سره شوی ټاکنې په خو شفافه او پرم نتوګه شوې دي او د ټګې تورونه رد کړې دي او دوی دا هم وایي کچا ته سړل شکایتونه وي نو دوی ته خواستونه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د احتجاجونو دا سلسله په شمالي وزیرستان کې هم روانه ده شمالي وزیرستان کې مختلفو قبیلو او ان ډی ایم غړو له خوانن بیا جرګو مظاهره شوي وای چې د انتخاباتو نتیجې غلا شوي بدل شوي او وربانډې ډزې شوي تر هغې به احتجاجونه روان وي چې انصاف یې نوي موندله د ان ډی ایم او دغل تازه قبیلو احتجاجونه د فروری لسمې دوام لري عمر وزیر په تفصیل
ملی جمهوری غورزنګ ان ڈی ایم غړو د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نن په میرامشاه کې بیا جرګه او احتجاجي لاریون کړي له حکومت یې غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې د سمې کړي او د فروری لسمې په ډزو وژل شو ژوبل شو ته انصاف ورکړي ان ڈی ایم غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره د فروری لسمې نه دوام لري دا ان ڈی ایم ځایی رهنما دل داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې نن ټوله قبیله بیا جرګه وکړه انتخاباتو کې د رای مرکزونو باندې وسلوال بریدونه شوي وروسته د انتخاباتو نتیجې بدلې شوې د دوی په ملګرو ډزې شوې داسې نتیجې منلو ته تیار نه دي
انتخابات شوی دی هغه په داسې ماحول کې شوی دی چې سټیشنینا او چې کیم پریزایډینګ سټاف او هغه ارغمل شوی دی او دلته کې چې کیم آر او دی ډی آر او دی هغه چې کیم ته خپل مخارت یې بدلې کړی دی د خلاف یو خدا و چې موږ احتجاج کوو یعنی شو موږ غریب باندې فایرینګ کړو باشي دین زل زخمیون دي درې شهیدون دي هغه ته موږ انصاف اغوري چې الیکشن کمیشن موږ د عامه طالبات چې په وزیرستان کې بیا انتخابات وکړي
کسه هم د ډزو پاړه امنیتی ځواکونو لا هم څغبرګون نه دی خوله خو د فروری په لشمه ځلی انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شوي احتجاج کوونکو د خبرو لپاره د مختلفو قبیلو یو نماینده کمیټي هم ټاکلې خو لا هم دغه مذاکراتو سره نتیجې نه دی ورکړې د جرګې او غونډې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یې پریکړه وکړه د دوی رائے غلا شوې تر هغه به احتجاجونه کړي چې خپل حق یې نه بیا خسته
میشته ته ټکی کړي دولتا چې کړي سي مشتره دا نه ومنل بیا میر دا عمل شری کوي نن دې میر ان شاء الله خپل عمل ورځ روانه دو ان شاء الله میر عمل وسار تر سوي تر اخ ټیم پر او ان شاء الله میز نو سی نو مشوره شي چې ودار کین کین زینا باندې میز ګټه شي دي چې څه پر دا الیکشن په پرم پنتالیس باندې شوی نوی دمر پر او ان شاء الله دا درنګاری
ملی جمهوریت غورځنګون مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړي چې داغه په حلقہ نسل وختمه او صوبائی اسمبلی پی کے یو سلو درے و یو سلو سلور باندے انتخابات بیا دسر وکڑل شی. دا غورځنګ مشران وای چې د لسمې فروری د ډزو پیښې مقدمه د انتظامی په ذمہوارو چارواکو د دایرولو درخواست هم پولیسو سره جمع کړي او د فروری په درویشتمه د بنو په عدالت کې جمع کړ. د شمالی وزیرستان سرکاری سکولونو استادانو هم پرون د فروری په درویشتمه احتجاجي لاریون کړي وو او ویلی یول چې انتخاباتو کې د ډیوټي پر مهال دوی زورول شوی دي. د رای مرکزونو نه ورنه په زوره د رای پاڼې او بکسې تختول شوی. حکومت نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې وه. پاکستان کې عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو دوه اونۍ پوره شوې او په مرکز کې صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره سیاسي هلې ډلې روانې دي. په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په ملاتړ آزادو کاندیدانو تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او په دریم وار به په صوبه کې حکومت جوړوي، خو په مرکز کې به په اپوزیشن کې وي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته کوم ستونزې مخې ته پرتې دي، له پیښوره د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پی راپور کې.
په پاکستان کې مرکزی او صوبائی حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې ملک د سخت سیاسي، امنیتی او اقتصادي اړیګړې سره مخ دی. په داسې حال کې په مرکز کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ ګوند مشترکه حکومت جوړولو خبرې روانې دي. نو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی آزادو کاندیدانو زیاتره صوبائی چوکۍ ګټلې دي او د حکومت جوړولو لپاره یې اړیکې لیزې کړې دي. د یادی مسلې په اړه په خبر پښتونخوا کې میش صحافی او شنون کې طارق وحید مشال ریډیو ته وایي.
دو چې کوم کې ماته ښکاري، یو خو د مالی مسله را او بل د طرح ګرۍ ده. زه مستقبل کې ګورم چې د وفاقي حکومت او د صوبې چې کوم تعلقات دي دا به نور هم خرابېږي او د الزاماتو یو نه ختمېدونکې سلسله به شروع کیږي چې دلته به د خپلو غلطو، کوتاهو او کمزورو ټول عمل به چې کوم دا په مرکز باندې چولې کیږي او مرکز به دا وایي چې نه به تاسو سره خپل وسایل دي او تاسو خپل دونه مکبې تاسو سره تاسو خپل سنبال کړئ.
په خبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی دو وار حکومت کړي او دا وار یې د ګوند لخوا په آزاد توګه نامزد شوی کاندیدانو حکومت په دریم وار توقع کیږي. په صوبه کې د پی ٹی آئی په لومړي وار د حکومت په وخت د کال 2013 نه تر کال 2013 پورې د صوبې او د مرکز ترمنځ داسې قسم جنجال روان و. البته سیاسي شنون کې په صوبه او مرکز کې جوړیدونکې راتلونکي حکومت ترمنځ دا تریخوالی زیات بولي. په پاکستان کې د 13 قانوني ترمیم نه پس د صوبې په وسایلو تر ټولو زیات حق د صوبې وي او مرکزي حکومت به صوبې ته د هغې د وسایلو د استعمال پیسې ورکوي، خو مرکزی حکومت ته په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا د 200 ارب روپو نه زیات قرض پوری دی. د پېښور های کورټ وکیل جابر خان د 13 ترمیم په معنا کې په صوبه کې راتلونکي حکومت ته ورپېښ چیلنجونه صدا سي بیانوي.
د ډیسنټرلایزیشن دا کنسپټ نه دی، دا د 18 امندمنټ سره په پاکستان کې شروع شو. مخکې به ټول فنډونه رایلټیانی په ریسورسز باندې په هر سب باندې حق ان اف سی واډونه دا ټول هر سب د سنټر سره وو. کله چې ڈیسنٹرلائزیشن شروع شو نو پاکستان پر ریئل مینی کی او فیڈریٹ او فیڈریشن شو. اوس ته ڈیسنٹرلائزیشن سردا سے چل کی گی. اس کا تا گورے د تیر لس کال نه دیو ان اف سی ایوارڈ نه جاری کله د پاکستان چې د خیبر پختونخوا چې په وفاق باندې د بجلی په مت کې کوم قرضه دا غې نه دور کلی، د گیس په مت کې چې کوم قرضه دا غې نه دور کلی، نور زمون چې سمره ریسورسز استعمالي کی هغه پیسې مونږ ته نه دی را کلی، او بلکې د ان اف سی په مت کې چې مونږ ته کم 43% ملاویږي هغه هم ترجی ملاو شوی.
په پاکستان کې روان سیاسي اړېګړې د هغه وخت نورست پیدا شوه کله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لري کړل شو او د نوموړي پلویانو په ملک کې د پی ڈی ایم حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړل. د عامو ټاکنو وړاندې د پی ٹی آئی نه د ټاکنو نخا بیټ د عدالت لخوا هم خستل شوی او او د ګوند نامزد کاندیدانو په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه اخستې وه. د یاد ګوند آزاد کاندیدانو په ملک کې شاوخوا لس کم سل قامی څوکۍ ګټلې دي. دا وخت په ملک کې سیاسي او صوبایي حکومتونو په داسې حال کې جوړیږي چې د فروری په اتمه ترسره شوي عامو ټاکنو وروستو یو شمیر سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګوي او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د انګور اډې پر لتوالو سره لیدلې دي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12 راهیسې پر لتوالې ده او غوښتنه کوي چې افغانستان ته په تګ راتګ کې د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. منظور پر لتوالو ته په وینا کې ویل چې اویا کلونو راهیسې خلکو په دې لار تګ راتګ کوو او له دې اقدام سره خلک بیروزګار شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگوراڈا سیمے احتجاجی درنے تا دی جیمے پتیرا ورس دی پشتون ژغورن غورزنگ مشر منظور پشتین ویراغلای و او دی انگوراڈا سیمے اوسی دن کے تا یہ پخپلا ویناکشے و ویل منظور پشتین زیوتا کړه چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دغې سیمې غریب خلک روزګار تړلای دی. منظور پشتین پخپلا ویناکشه دی بلوچستان چمن او دی انگور اډا احتجاج پر لتوله تا سب پیغام ورکوي. دا هم ور وای
اسلام آباد کے لیے تبان کی منسٹر ریڈیو بانسی چاہر ریڈیو بانسی پائے کی خبر مطالبے نہیں
دی انگور اډا احتجاجی درنے مشہروں نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دے تیر کل نومبر 12 میں راسی یہ پہ احتجاجی درناکشی پلاتی واہلی دی دے پاکستان حکومتی چرواکیونا وشتنا کوی چھ دے افغانستان سارا پسرادی دروزے بنے دے تاگ رو تاگ و دیسی میں خلقے تا دے تعلیم صحت موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ سہولتینا دا زر ویر کی خو حکومتی چرواکی وشتن منلے تا تایور ندی. دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دے انگور اڈا سیمے اسی دن کے تا دے جوان سہولت و رساولے دے پورا یہ گامونا پورتا کڑی دی او دے انگور اڈا احتجاجی درنے مشرون ویائی چھ تر سمرا پورے حکومتی چارواکیو دے دوئی اتلس وشتن مانلی نوی ترغی وقت پر وہ دوئی پہ احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو د لنډیز وخت شوه. په کراچۍ کې پولیسو د ګڼو سیاسي ګوندونو رسمونه پلویان نیولي دي. د کراچۍ په لویه لار شرای فیصل د جمعیت علما اسلام فی ګوند جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف او د ګرین ډیموکراټیک الاینس پلویانو نن په داسې مهال د خار دین ادارې تړلي دي چې هلته د سند اسمبلۍ نوو منتخب غړو د 5 کلونو لپاره د خپلې دندې لوړه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جنوبي وزیرستان انګور اډه کې ناست احتجاج کوونکو ته ویلي چې ترسو یې د اسلام آباد لارې تړلې نه وي تر هغې غوښتنې نه منل کېږي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نن د فروری په 23 په امام شاه کې جرګه او احتجاجي لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په تېرو 2 کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي. نن د فروری په 23 د ورکړل شوو راپورونو له مخې پر غزه د تېرې شپې په هوایي حملو کې د 100 زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شلوي د کرکټ په سیالیو کې نن لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. اوس درته یو نړیوال راپور او دراورو. نن پر اوکراین د روس د پودی یرغل دوهمه کلیزه ده. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په دورشل کې پر روس تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا بندیزونه به دا خبره یقیني کړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین باید پر خپل بل هیواد یرغل تاوان وګالي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوري پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له 2 میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوري پالو وکیلانو ویلي دي چې نه تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړهییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو 2 کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 106 افراد او 8 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is an urgent need to support
د اوکراین ملاتړ ته بیرنې اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیه نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانیږي چې خپل نورې سیمې آزادې کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي، بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 24 روسي ځواکونو له 2 اړخونو د اوکراین پر یو شمیر ښارونو برید وکړ او ورسره یې د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو ښارونو درنې بمبارۍ وکړې چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لکه نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګ یو ریډم کو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وای د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګوندو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې له خپل هیواده د ډیرې کډوالو د تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف همداراز په ګوندي هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.2 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي په داسې حال کې چې د دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لک ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 14 زره افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لاله پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالر بس پنه غوښتې وه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې میشت اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې پی او آر کارډ موده ورنه وغځول شي. د دوی په خبره لدی اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري خبرې کړي. راځئ چې دا واورو.
میرباز پنځیش کال سر کم زیات کیږي بس دغه موچتوب کاروبار کوو دا کیڑے میڑے و سره اړه وراړه
تیر کال نومبر لومړی نیټې نه بې اسناد افغان کډوالو حکومت نه پرېښودل چې تاسو ووځئ یو اندازې مطابق څه خو شه 15 لاکه بې اسناد افغان کډوال چې دي دا په دې وروستو کې افغانستان ته ستانه شوي تاسو څه احساسات دي اوس هم څوک تنګوي
تنګول خو هغه خلکو دپاره و چې چا سره اسنادونه نه و چې چا سره اسنادونه و هغه د فارغ دستي دپاره څه نشته خو اسارات یې دومره پرېوتی چې مونږ به 1500 ګټلې اوس 200 ګټو لکه بازارونه هم ورسره خراب شو ډېر لیان ورسره خراب دی د خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړل چې کوم ځای کې مونږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځې راتلو اوس 100 راځي سودا هم دې خلکو باندې بازار روانو د علاقه په همدې خلکو آباد او دا خلک چې کوم تللي نو 100 کې 80% کمې راغلی دی 15 کاله 1.5 کال د خلکو کاروبار کړی د دې خلکو په خلکو معاملې دي د خلکو په دې خلکو معاملې دي داسې کال یا شپږ میاشتې یا چې دونه ټایم ورکوي دا خو بیخي داسې ناجایزه غوندې ده
زما فرمان دی بوړ بازار نه چپلو
یاره مونږ ویو چېره مونږ له دا کارډونه کې ټایم واچول شي او نوي شي لګه مونږ له
نو تاسو له خو 2 ځل پکې دا میاد وچول
نو میاد خو مونږ ویو چېره بیا هم پکې واچي بیا هم پکې ټایم واچي چې څومره ډېر ټایم پکې واچي را مونږ له لګه فایده ناک راځي نم لګل تا پیسې پورس تا نه روزګار ست دی او دلته چې کم دی دلته خو زمونږ روزګار دی چې د دې ځای نه زور خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لګه پیدا شو یو ځای نه بل ځای لځي مشکلات سره خامخ سره مخ کیږي
زمانم شیر اکبر دروره په کار خدا ده چې مونږ ته چې کم دا کارټون راکړی دی او بده بار بار وجودا بدلی او دا ځای سګدا سکیږي او چې کم ماجر ته پراتی دي بعد چې دویله کم خلک چې کارت نم لري اغیله په کار چې کارت جوړ کی په کار دا ده چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40-45 سال دلته پاتې شوی دي او موږ په خپل زما 35 سال عمر زما بل پیدایش د دې دې په خبر ده نو په کار دا ده چې موږ د پاکستانی کارت راکې ځکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسې کړی دي زمونږ والد صاحب ډیر په انقلاب کې وخت دلته په خوار اغیله دلته دي او زما والد صاحب دلته په خبر کې دفن دي دلته وفات شوی هم دي دلته نو اوس چې موږ
افغانستان د لغمان ولایت ما څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټو هر خوا ته به پولیس ګرځېده کارت پختنه بیا کو ولا ډېر افغانان شړلم دي او ډېر زیات به خلک تنګول نو بس دلته اوسو دکانونه کریانه سٹور د شل 15 لکه روپو پکې مالو په 10 لکه خرڅ کړه زما خپل او دانه گاډه او په 15 لکه مې اغشت او سوزا کې 22 ماډلو په 10 لکه مې خرڅ کړه مجبورې نه ما ویل شړی انسان د کنه نه پويږي گاډه هم خرڅ کړه یو 125 کوټرو هغه هم خرڅ کړه په تاوان ما سره کارت نو نه ا د ډار نم خپل د ډار نم لاړه سو ګو شړل سو خپل لاړل
جی زمانوم زړګې ده او دلته بوډ بازار کې فروټ خرڅو یار اصل خبر ادا تھا مشکلاتوں کو ڈیر دی بولے چی بر افغانستان کے کارون مارون نشتے بل زمون پیدائش دل تشوے دے زمون ڈیر عمر دل تیر شوے دے زما خپل 32 سال عمر دے کنا زما پیدائش دل تشوے دے نو چ مونږ د دې ځینې زوال ته مونږ ډېر سخت دی یار
کورونا لاسم شتال تا
اسم نشته ورو نه کور لرو او نم سم کشته او نم جیدات شته اسم نشته بس د الله سره دوم دا یو رېړه ده بس دوره ذکر کو پدی ګټو د شپې کور ته وړو بچو ده
اوریدونکو زموږ همکار فرهاد شینواری سره مو د پیښور په بورډ بازار کې مو د افغان کډوالو خبرې واورېدې دوی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان نگران حکومت د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر کې بیا اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 دېرشمې په خوښه د وتلو ویلي ول د تیر کال نومبر له لومړۍ راهیسې د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی چې لا هم دوام لري یو وړی د مینې پس راځو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خبرونه په دې برخه کې اردو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سړینید مرکز سی آر ایس ایس د تیر 2023 کال راپور کې ویلي چې په ټول هیواد کې 200 او یو کم نوي ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې چې 1500 زیات کسان پکې وژل شوي ول. د ادارې په خبره چې 90% مرګ جوړه او 78% پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوې. شنونکي وایي په 2023 میلادي کال کې له وسلوالو ډلو سره د ناکام مذاکرات وروسته په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل عظمت علی شاه بیانوي.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیرنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز یا سی آر ایس ایس پخپل رپورٹ کے وائی چپکال وزیر درشتم کے دا وسلوال بریدونو کی دا 1500 زیاد خلق مڑ او لسوار لسنیم سو زیاد کسان جوبل شوی دی. پہ اسلام آباد کے دا یو سیرنی اداری مشر عبداللہ خان مشال ریڈیو تو اویل چپکال وزیر درشتم کے دا وسلوال سرا دا ناکام مذاکرات روستو دا وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی.
پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد یو جامع پالیسی نشته. د پاکستان د بدقسمتۍ د وجې چې کله په ملک کې حکومت وي نو پالیسی یو شان او د بل کس پالیسی له هغې بیا بدله وي. چې کوم نوی حکومت جوړېږي د هغوی دپاره خو به ترهګرۍ ډېر غټ چیلنج وي او په خاصه توګه چې ورسره زیات سیټونه هم وي.
سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې ویلي په کال 2023 کې 200 او یو کم نوی د ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې 78% پیښې او 90% مرګ جوبلې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورټ شوې. په کوټه کې خبريال او سیرنکار سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د پښتون میشته سیمو ترڅنګ د بلوچ په سیمو کې هم د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي.
دغه ملیټرایزیشن چې دی دا د بلوچستان په پښتني سیمه کې او د دې سره سم په خیبر پښتونخوا کې یا قبایلی سیمه چې دی دالته ملیټرایزیشن ډیر زیات شلو او بل چې کوم بلوچ سیمه دی د هغه کې چې کومه ناآرامي ده د هغه خپل یو تاریخ دی د هغه خپل یو نظریه ده یو فکر دی. نو دا وخت کې نن په دې کې شک نشته دا زیات سیمه زیات دي. لیکن به هم کتل سکاله مخ یا 15 کال مخ کې ورته وګوري نو دلته زدا ویلی سم چې د بلوچستان کمی بلوچ مشته سیمه دي یا پښتني سیمه دي. نو کمپیریټیولی کته موازنه وکي نو لس یا 15 کال مخ کې دلته تاو تریخوالی امنیت چې وو هغه ډیر خراب وو.
اسلام آباد کې یو بل سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 1,300 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 302 د سیکیورٹی فورسز او 222 عام خلک مړ شوي. په پیښور کې خبریال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان راتلونکي حکومت ته د گاونډي هیوادونو سره د امن لپاره مذاکرات پیل کړي.
خاص کر بیا د دوی نه د پاکستان فوج وی د اف سی ځوانان وی او یا بیا د خیبر پختونخوا پولیس وی او د بلوچستان پولیس وی. نو د دې نه خو عام وګړو ته یو مستدا وی چې کله هم داسې واقعات جوړ شي په روزه کې الته کې تګ را تک بند شي الته کاروبار بند شي د خلکو ژوندونه بالکل بے ځایه شي ګډوډ شي د ماشومانو سکول کالج ته تګ را تک بند شي د خلکو کاروبار ودرېږي د هغوی د خوراک سکاک پیدایش د هغوی د کار کروندې کارونه ټول اوځپلی شي. کله هم چې امن طرف ته خبر راځي ډزبندي وشي جنگ جګړه ودرېږي د خلکو ژوند بیا رو رو نارمل سی طرف ته راځي. څنګه چې موږ لیدلی وو د 2014 نه پس په وزیرستان کې په نور ځایونو کې چې کله جنگ جګړه ودرېدله نو دغه 4-5 کاله امنیت ډېر ښه شوی وو.
پی آئی سی ایس ایس وائی چې په کال 2023 کې د پاکستان سیکیورٹی فورسز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړه او 615 وسلوال گرفتار کړی دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پی خبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د موسمونو او چاپیریال ادارې چارواکو او د سنټ د اقلیمي بدلون چارو کمیټې په پاکستان کې د آب و هوا بدلون پر ناوړه اثراتو اندېښنې ښودلې دي. د موسمیاتو او چاپیریال ساتنې د ادارو چارواکي وایي چې پروان ژمي کې بې وخته او کم بارانونه او غوري وشوي چې دا د اقلیمي بدلون د بد اغېز ښکارندوی کوي. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د تیر کال پرتله سخت کال لږ بارانونه غوري وشوي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د فروری په درشتمه نیټه خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د سنگي مرستيال مشر پهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت په دې روان جمی کې لږ بارانونه او واوري ورېدلې دي.
د بارانونو کم چې خپل یو ترتیب وو هغه هم لږ غونته کې داسې ګډوډ شوی ده. پہلے بدا سے جمی بارانونو بل دسمبر جنوری کے بس دینو خمزیدار بارانونو کی دوم دغز فروری کے خوصا کال جنوری کے ہم بارانونو ډیر کم شوی دی. نو دیر کے لکا 42 ملی میٹر باران شوی لکنا نو آغا دخپل نارمل نا ډیر کم دا ام دغا سے پچترال کم ډیر کم ہے پکیرا کلی دا دا جنوری خبر از کوما مختلف و ازلاو کے دغا صورت حال دا او دا جنوری پا نسبت چو گوری نو بیا پا ساک کال پا دا مغی کے فروری کے بارانونا زیاد شوی دا. یعنی اگر چی پا فروری کے بارانونا خوش ولو خدا اس ہم د خپل نارمل نه کم دی.
خیبر پختونخوا کې د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نوم د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې ډیپټی ډایریکټر افسر خان د پروري په درشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که په وخت باندې د مناسب مقدار مطابق واوري او بارانونه ونه شي نو دې سره به نه یوازې په سیندونو کې د اوبو د کمی خطر وي بلکې په ځمکه کې دننه د سکلو د پاکو اوبو د سرچینو د کمیدلو لوی خطر دی.
زمکه کې د نن خپل خزانی دي هغه خزانو ته وي ایکویفرز. دا ایکویفرز چې کوم دي کنه فرام میلیونز اف ایئرز دا اوبه ابزرب کوي او ډک پراتی وي فرش واټر دته موږ وایو او چې چرته موږ په یو ځای کې هند پمو باسو یا کویو باسو نو دغه اوبه موږ د سکرو لپاره استعمالو. خو که زمکه نه چارج کیږي یعنی پریسیپیټیشن نه کیږي باران نه کیږي سنوفال نه کیږي نو بیا خو دا لیمیټډ ریسورسز دي. بس یو ورځ بیا دا اوبه ختمي نو هغه حالات خو راغلي نه دي خو ډیر لري هم نه دي.
د زاهد خان په نوم د بردیر یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل چې دا واری په دیر سوات چترال او نورو غرایزو سیمو کې ډیر په اخیره کې واوره او بارانونه وشول چې عام خلک یې هم محسوسوي چې په موسمونو کې بدلون راغلی دی.
دلته چې کوم د موسمونو هغه نیچرل طریقه کارو د مخ کې نه چې په دسمبر او جنوري کې به واوري کېدی نو هغه موسم تقریبا چین شوی دی. تیر کالم واوره ډیر لیټ شي او اوس کالم په پروري کې واوره وشو نو دا واوره یو خدای چې سړی ختم شي نو دا هغه شانتي پایدارون نه زر ختميږي او په موسمي دغه باندې د دې هغه سراتم کار شو چې دا بدل شو.
په عین حال کې د پاکستان په سینټ کې د موسمي بدلون قائمه کمیټې د فروری په 28مه نیټه په یو غونډه کې د اقلیمي بدلون په بدو اثراتو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او دغه کمیټې ته په ورکړل شویو معلوماتو کې ویلې شوې چې د نړیوالې تودوخې یا ګلوبل وارمنګ مطابق چې کوم د حرارت یا تودوخې کچه 15 یا کاله وروسته په کار و نو هغه رنګ ګرمي د تیر کال نه محسوس شوې ده. هم تیر کال د زیاتی ګرمۍ له امله په پاکستان کې د بې وخته په شکل د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پښتونخوا، سند، پنجاب او بلوچستان کې د کر کروندې زمکو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی وو. خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د خوندیتوب د ادارې مرستيال مشر افسر خان وایي د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره په وفاق او صوبو کې په 2022م کې پالیسیانې هم جوړې شوې دي. خو افسر خان زیاته کړه چې د اقلیمي بدلون مسله یو نړیواله مسله ده او په دې باندې قابو موندل د یو هیواد یا یو صوبې د وس کار نه دی.
کومنګ وګورو خپل پېښور علاقانو په 2021 کې 49 ډیګري سنتیګریډ ته ټمپریچر رسیدلی و. دا ډېر لوی ټمپریچر دی. نو که په دې اشاره سره دا ټمپریچر سیوا کیږي درجه حد سیوا کیږي نو ډېر لری نه ده چې دا ټمپریچر به 52 او 53 ډیګري سنتیګریډ ته رسیږي. او 52-53 ڈگری سینٹی گریڈ داسې ٹمپریچر دی چې په هغه باندې با یو اوچ خشاک اسې به سه اورخلی. کلائمیټ چینج یا موسمیاتی تبدیلی دا خو د یو ریجن مسله نه ده، داسې د یو ملک مسله نه ده او دا یو صوبې مسله نه ده. دا پالیسی به اله صحیح امپلیمنٹ کیږي چې په دې کې انټرنیشنل ڈونرز هغه پالیسی واچي لکه ورلد بینک شو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک شو، یو این ڈی پی شو، فیڈرل گورنمنٹ نے پکی پروجیکٹس راشی پیس ڈی پیس ورته موږ وایو
کسوم تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او نورو برخو کې د جمی لګ بارانونه او واوري اورېدلې دي. خو د موسمیاتو محکمې د فروری په درشتمه نیټه په خیبر پښتونخوا کې د فروری د 15مې نیټې نه د نورو بارانونو او واورو اورېدلو امکان څرګند کړی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوست ولایت ته. په خوست کې د مقاوم توبرکلوز یا د تشخیص او درملنې څنګه پرانستل شو. په خوست کې روغتیا پالان وای له دې وړاندې په دې ولایت کې په مقاوم توبرکلوز اخته ناروغان اړول چې د گردیز حوزوي روغتون یا د گردیز حوزوي روغتون یا کابل ته ولاړ شي. د روغتیا پالانو په وینا مقاوم توبرکلوز هغه حالت دی چې د ناروغ په وجود کې نری رنج تشخیص شوی او درمل ورکړل شوی وي، خو درملو یې نتیجه نه وي ورکړي او مکروب ژوندي پاتې شوی وي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې وو.
افغان ډاکتران له خلکو غواړي چې د نری رنج د سړي ناروغۍ د ټولو ډولونو په مخنیوي کې له روغتیا پالانو سره مرسته وکړي. دوی وویل د نری رنج تشخیص او درملنه په ټوله نړۍ کې په یو سټنډرډ ترسره کیږي. ډاکترانو یاد څرګندونې د خوست په ولایتي روغتون کې د نری رنج د مقاوم ډول د تشخیص او درملنې د څانګې د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وکړي. د توبرکلوز یا نری رنج مقاومه بڼه کومه یوه ده؟ په اړه د دې برخې یو تن متخصص ډاکټر هاشم خان امیرزاده مشال راډیو ته وویل
مقاوم توبرکلوز هغه ناروغان هغه ناروغي ته وایي چې موږ توبرکلوز چیرته پیژندلی تداوی مو ورته شروع کړی وي، دغه موجوده پخوانۍ دوا په مقابل کې ښه شوی نه وي، یا دغه دواګانې په بازار کې چې ورکوي په مریض باندې اثر نه کړی، میکروب د مریض په وجود کې ژوندی پاتې شوی وي او د معایناتو په واسطه موږ پیدا کړو چې توبرکلوز دی او توبرکلوز مقاوم دی.
د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د مقاوم توبرکلوز د تشخیص او درملنې د څانګې له پرانیستې وړاندې ناروغان اړول چې د دې بیمارۍ د تشخیص او درملنې لپاره د گردیز حوزوی روغتون یا پلازمین کابل ته ولاړ شي. ناروغ لرونکي د دې مرکز پرانیسته دوی لپاره ګټوره او اړینه بولي.
نوم یې جانان شاهین ده. دا چې مخکې به موږ مریضان کله کابل ته یا نورو ولایتونو ته لیږدول، هغلته به مریضان له ډېرو ستونزو سره مخ کېدل ځکه چې واورې به وي او ټکر به شوی و. ماشاءالله کله دلته زه راغلی یم او ډېر ښه تداوی د مریضانو کېږي.
زه منله یم، پلار مې مریض دلته شفاخانې ته راوړی ده، مخکې کابل ته وړ پلار کې مشکلات و. خو یا به مثال د خبرې ډاکتران به نه وره سره په موټر کې به زحمت و، غوا موټر کې به وړ هغه کې باتیت په تکلیف و. امبولانس واس موږ نه لاره، اوس دلته لنډ راستو بس چې اوس ښه یو.
بیا هم روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د برخې ډاکتران له خلکو غواړي چې د نری رنج په مخنیوي او روغتیایي مرکزونو ته په دې بیمارۍ د اخته کسانو په ورپېژندلو کې مرسته وکړي. بیا هم روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د مخنیوي ریاست استازي ډاکټر خان محمد وویل
د ټولو دنیا په ممالکو کې پرمختللي ممالکو کې هم د همدغه سټنډرډونو څخه استفاده کیږي او د دې ناروغۍ په کنټرول کې د ولسونو رغند رول باید واخلي تر څو وکولای شي ناروغي محو کول منځه یسو.
د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو لمخې په ټول افغانستان کې شاوخوا شپږ اویا زره کسان د توبرکلوز یا نری رنج په ناروغۍ اخته کسان خودل شوي. خو چارواکي بیا وایي له دې شمېر تیر 2023 زیږدیز کال کې د 250 زره کسانو په شاوخوا کې د درملنې لاندې نیول شوي ول. د دوی په وینا په افغانستان کې په مقاوم توبرکلوز د اخته کسانو شمېر د 2.5 زره کسانو په منځ کې دی، چې دا مهال په خوست کې شاوخوا اتیا کسان له دې مزمنې او ساري ناروغۍ کړېږي.
دا مشال رادیو ده.